Radio.
د ازادۍ رادیو نننیو خپرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1499 هجری لمریز کال د وږي یا سنبلې 15مه ده چې د 2000 میلادي کال د سپتمبر له 15مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خپرونې د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر تخنیکی مسایلو له پرونی خبرو وروسته تمه ده چې د افغان دولت او طالبانو پلاوی بنن په عمومي غونډه کې ګډون وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې جرمني ډاکټرانو تایید کړی ده چې د روسیې د ولسمشر د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی، د امریکا د پاوځ یو جګپوړی چارواکی وایي تر اوسه ثابته شوې نه ده چې روسیې به د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړې وي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د یونان په موریا کمپ کې د افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې، او پاکستانی چارواکي وایي چې پر یوې ښځې د ډلهیز جنسي تیری په پیښه کې یو دخیل مشکوک کس یې نیولی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي تر اوسه هم ثابته شوې نه ده چې ګنې روسیه به طالبانو ته پیسې ورکړي وي څو په افغانستان کې امریکایي سرتیری ووژني. ان بی سی تلویزیونی شبکې پرون د ښاغلي مکنزی له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي امریکا اوس هم په دې اړه شواهد لټوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په جون میاشت کې راپور ورکړ چې د روسیې استخباراتي ادارو په پټه طالبانو ته پیسې ورکړي څو په افغانستان کې دیره د امریکا او نړیوال ائتلاف سرتیري ووژني. روسیې او طالبانو دواړو دا راپورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د خپل روس سیال ته خبرداری ورکړی چې که دا ډول استخباراتي راپورونه ثابت شي روسیا به ډیره درنه بیه پرې کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د طالبانو لخوا په وروستیو څو ورځو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. ستیفانو پونتي کورو پرون دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره یې لیدلی او هغه ته یې ویلي چې طالبان باید تشدد کم او له سیاسي لارې د بحران د حل په اړه خپله ژمنه پوره کړي. هغه همداراز ویلي دې ته اړتیا شته چې ټول د جمهوریت تر نامه لاندې د سولې په بین الافغاني خبرو کې یو موټی شي. د ناټو ملکی استازي همداراز ویلي چې د یووالي نشتوالی به طالبان پیاوړي کړي. ښاغلی پونتي کورو د عزتمنې سولې پر ټینګښت چې د افغانانو د 19 کلنو د افغانستان د افغانانو د 19 کلنو لاسته راوړنې خوندي کړي ټینګار کړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د یونان په موریا کمپ کې په تېره افغان پناه غوښتونکي له سخت وضعیت سره مخامخ دي. د ادارې پرون په یو بیان کې د بشري حقونو له ادارو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې کمپ کې له پناه غوښتونکو سره د استوګنځي او زده کړو په برخو کې مرسته وکړي. د یونان په لیسبوس ټاپو کې موریا کمپ له نن 15 ورځې مخکې د اور لګېدو له کبله له منځه ولاړ. په نورو هیوادونو کې هم افغان پناه غوښتونکي له ناوړه شرایطو سر ټکوي. مرتضا چې د فرانسې په سینټ دینیس کمپ کې اوسېږي وایي دی وایي موږ هم انسانان یو، ژوند لرو، پولیس موږ په عذابوي، خلک زموږ شیان لکه موبایل، غوږی او حتی خیمې غلا کوي. موږ څه ګناه کړې ده؟ د یونان د پناه غوښتونکو په کمپ کې له اورلګېدو وروسته د جرمني حکومت ویلي دی چې له یونان سره په تماس کې دی څو په لومړي ګام کې بې کوره شوي ماشومان او وروسته هغه کورنۍ چې ماشومان لري جرمني ته ور پرېږدي. لازادای رادیو خبرونه اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې پر یوې ښځې د ډلهیز جنسي تیری په پیښه کې یو دخیل مشکوک کس نیولی دی. د کس پرون دوشنبه وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې لاریونونه وشول. د شنبې په ورځ سلګونه ښځې لارو کوڅو ته راووتې او پر دې خځې د هغې د زامنو په مخ کې د ډلهیز جنسي تیری په قضیه کې د عدالت غوښتنه وکړه. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار وویل له دوو مشکوکو کسانو څخه یو چې شفقت علي نومیږي نیول شوی دی. د بزدار په وینا د ډي این ای ازموینې په پیښه کې د شفقت علي ګډون تایید کړی او هغه هم خپل جرم منلی دی. پاکستانی چارواکو له دې مخکې قربانی شوې ښځه ملامته کړې وه او ویلي وو چې د مېرمنې د نارینه له ملتیا پرته د شپې موټر چلولی نو ځکه جنسي تیری پرې شوی دی. او د بیلاروس د حکومت مخالفه مشره وایي چې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا اقدامات د دې هېواد د کړکیچ د حل لارې نورې هم ستونزمنې کوي. سویتلانا تیخونوفسکایا د ازادي اروپا ازادۍ راډیو کرنټ ټایم ټلویزیون ته وویل چې لوکاشنکا د بیلاروس غیرقانوني مشر دی او حق نه لري د خلکو پر استازیتوب پرېکړې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې په سوچي ښار کې له ښاغلي لوکاشنکا سره ولیدل او له هغه سره یې د 1.5 میلیارد ډالر پور ژمنه وکړه. خو تیخانوفسکایا له بیلاروس سره د روسیې پر نږدېوالي انتقاد وکړ.
دا وایي
له هر څه مخکې پر دې خواشینه یم چې روسي چارواکو له یوه دیکتاتور سره لاس یو کړی او د بیلاروس د خلکو ملاتړ نه کوي. وروسته له دې چې لوکاشنکا د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې د ولسمشر په توګه اعلان شو، میرمن تیخانوفسکایا له هېواده ووتله او اوس په لیتوانیا کې شپې ورځې تیروي. لوکاشنکا وایي چې انتخابات یې ګټلي او له قدرته نه لرې کیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمنو اورېدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه هم کتلای شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. لسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. وابوري چې د افغانستان د دولت او د طالبانو د پلاو کاری ډلو پرون تر ماخوستانه هم په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر تخنیکی اړخونو خبرې وکړې. تمه ده چې نن دواړه لوري په عمومي غونډه کې ګډون وکړي. ولسي جرګې پرون یو ځل بیا له امنیتي چارواکو د امنیتي میثاق د پروګرام د ځانګړتیاو، فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه پوښتنې وکړې. په یو بل راپور کې به د پاکستان د پخواني دفاع وزیر پر یو لانجمن ټویټ چې په هغه کې د طالبانو او پاکستان ملګرتیا ستایلې له غبرګونونو خبر شي.
د افغانستان دولت باید د پاکستان د حکومت سره مستقیما یو ډیالوګ پرانیزي ترڅو وکولی شي د داسې ټویټ پوښتنه وکړي چې په دې حساسه مهمه مرحله کې د سولې مذاکرات مسلې تخریبوي.
په نړیوالو مسایلو کې جرمني ډاکتران وایي د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني چې ویل کېږي په زهرو مسموم شوی، روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. او سم قدرمن اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبری مجلې د راپورونو برخې ته غوږ شئ. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو کاری ډلو پرون ماخوستن هم د قطر په پلازمینه دوحه کې پر تخنیکی مسایلو خبرې وکړې، خو د دواړو لورو ترمنځ مستقیمې خبرې با نن پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دا ډلې به ډیر ژر تخنیکی چارې پای ته ورسوي او خبرې به پیل شي. له بلې خوا په واشنگټن کې د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانانو ترمنځ خبرې یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده. په دې اړه د ملالۍ بشیر په راپور کې نور تفصیل واورئ.
دوهمه شپه هم د افغان پلاوی او طالبانو د تماس ډلې په قطر کې په خبرو بوختي وي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجیه انوري د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ځینې پرمختګونه سوي دي. د میرمن انوري په وینا تر اوسه مخامخ مذاکرات نه دي پیل سوي. دې د تماس ډلو په اړه جزئیات شریک کړل.
بشتر کار زینا روی
دوای تر ډیره د دوی کار د کاری طرز العمل د مذاکراتو داخلي اصول او مذاکراتو د ایجنډا په اړه دی. پر ډیرو مسایلو تفاهم
صورت گرفته.
د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي ټیم یو غړي نادر هم پر خپل ټویټر پاڼه تایید کړه چې د مذاکراتو د دواړو لوري د تماس ډلو خبرې د مذاکراتو د طرز العمل او کاری اصول په اړه وي چې د عمومي غونډې په اړه یې چمتو کړل. دا غونډه به نن د سیشنبې په ورځ د وژې په 15مه نیټه وي. بل لور ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې په دې غونډه کې د کاري اصولو، راتلونکو غونډو او مذاکراتو پر مهال ویش خبرې وسوي. تر میاشتو انتظار او هڅو وروسته لومړی بین الافغاني خبرې د شنبې په ورځ د وژې په 22مه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی غړي وایي چې پر ډیرو مسایلو له طالبانو سره تفاهم لري او په خبرو کې د یو بل منل لیدل کیږي. افغان حکومت له طالبانو اوربند غواړي، خو دې ډلې تر اوسه د افغان حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. طالبانو مخکې استدلال کړی و چې اوربند د مذاکراتو پر مهال له بحث وړ موضوعاتو یو دی او مخکې له مخکې دا کار نسی کولای. له دوهې زرګونو کیلومتر لیرې د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې په ورځ په واشنګټن کې د خبرو پر مهال بین الافغاني خبرې یوه لویه لاسته راوړنه وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د دوهې غونډې په لومړۍ ورځ یې ګډون کړی و، د دوشنبې په ورځ وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل په برخه کې د قطر هلې ځلې د ستایلو وړ دي.
We commend you for helping your Afghan neighbors.
د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات په برخه کې ستاسو همکاري ستایو. دا یو ځنه لار ده چې قطر د سیمې د ثبات په خاطر په اړه اقدام کړی دی.
په واشنگتن کې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی هم وویل چې هیواد یې د بین الافغاني مذاکراتو له کوربتوبه خوشاله دی.
هغه څه چې اوس روښانه شول همدا دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د مصالحې په لور د خبرو پیل چې قطر یې په کوربتوب خوشاله دی، د تاریخي لاسته راوړنې ښکارندوی دی.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پاکستان کې و او د صدر اعظم عمران خان او لوی درستیز قمر جاوید باجوه په ګډون یې د دې هیواد له چارواکو سره ولیدل. خلیلزاد له پاکستانه د افغانستان د سولې په بهیر کې د دې هیواد د رول په خاطر مننه کړې ده. زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ له پاکستانی چارواکو سره تر لیدو وروسته نوې ډیلی ته ولاړ چې له هندي چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د پرمختګ په اړه خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان ولسی جرګې د کورنیو چارو او د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرستان پرون خپل غونډې ته رابللي وو څو د امنیتي میثاق د پروګرام د ځانګړتیاو، فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي د امنیتي میثاق پروګرام چې په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت لخوا پیل شوی، د حکومت یوه بې ګټې هڅه بولي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د ولسی جرګې غړي وایي له کومې ورځې راهیسې چې حکومت د امنیتي مساق په نوم کوم امنیتي پلان پیل کړی، د کابل ښار په امنیتي وضعیت هیڅ اغیز نه دی کړی. دوی د دوشنبې په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرستان استجواب کړي وو چې د امنیتي مساق د ځانګړتیاو، فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه د وضاحت په هدف د دوی پوښتنې ځواب کړي. د ولسی جرګې غړو عبدالستار حسینی او مهدی راسخ وویل
میثاق امنیتی وضاحت بده که اینا چه کسایی هست در
د امنیتی میثاق په اړه وضاحت راکړي چې په دې کې کوم شان کسان دي او د کشفي او استخباراتي ارګانونو تایید وړ دي او آیا دوی د نظام په ګټه دي او که خلکو او نظام ته ګټور تمامېدای شي. دا کسان چې د امنیتي میثاق په نوم وسلوال شوي، دا وسیله کومه شوي، څوک ورته لارښوونه کوي او د کوم هدف لپاره تشکیل شوي؟
سربیره پر دې د ولسی جرګې یو شمیر نورو غړیو هم د یاد پروګرام په اړه خپلې اندېښنې بیان کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو میاشتې مخکې په کابل ښار کې د امنیت د ټینګښت په هدف د امنیتي دفاعي او کشفي ارګانونو د امنیتي میثاق په نوم د یو پروګرام طرحه تایید او لاسلیک کړه چې اوس د پلي کېدو په حال کې دی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وویل د کابل امنیتي میثاق یو امنیتي پروګرام دی چې د امنیتي ارګانونو د شته پرسونل د یوې برخې پر مټ پر مخ وړل کیږي او په کابل ښار کې ښه نتیجه هم ورکړې ده.
254 ساحه جرمزا تثبیت شده، تمرکز در اوج صورت گرفته.
د جرمونو 245 ساحه پیژندل شوی او تمرکز پر شوی. 2200 ویلګارد کسان چې په چاقو او داس نورو خلف داړوي او همدارنګه موږ په تیر شپږ میاشتو کې باندې 10000 کسان نیولی دي.
خاغلی اندرابی وویل په کابل ښار کې د جرمونو کمول په مهمو ځایونو کې د کمرو ترمینلونو او بایومیتریک دستګاګانو نصبول، ګزمې او د آبي کمربند جوړول د امنیتي میثاق د پروګرام برخې دي. سربیره پر دې د ولسي جرګې ځینو غړو وویل د امنیتي میثاق په نوم په هیواد کې د مالیشو جوړول روان دي او دا کار به په راتلونکي کې نظام ته زیان ورسوي. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست احمد ضیا سراج وویل د سیمه ییزو ځواکونو د جوړولو پروګرام له څو کلونو راهیسې روان دی او د هیواد په هلمند، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې ښې نتیجې ورکړې دي. خاغلی سراج وویل ممکن په دغو ځایونو کې ځینې نیمګړتیاوې وي، خو دغه ځواکونه هر وخت د جګړې په لومړۍ لیکه کې جنګېدلی دي. د دا هم وویل افغان حکومت د ملیشو د جوړولو مخالف دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم قدرمن اوریدونکو، په دې برخه کې د لویدیځ د مطبوعاتو مخکتنه کوو. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
امریکا خبریدونکو ورځپاڼې واشنگتن ټایمز په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په اړه لیکنه خبره کړې چې د شنبې په ورځ پیل شوې. ورځپاڼې د دلسیزو جګړو د ختمولو لپاره د اوسني عصر یو عمده او مهم فرصت بللی دی. د واشنگتن ټایمز په لیکنه کې په قطر کې مذاکرې روانې وي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي تازه څپې پر دغه تاریخي غونډې سیوری غوړولې وو. د افغانستان دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په قطر کې د مذاکرو له پیل سره جوخت وسلولو طالبانو په 19 ولایتونو کې تازه حملې کړي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. ورځپاڼې هم د دفاع وزارت د مرستیال ویان فواد امن خبرې راخیستې چې د یکشنبې په ورځ یې د ناامنیو پیښو ته په اشاره ویلي که د طالبانو استازي په قطر کې په ډیپلوماسۍ کې ښکیل شوي، په افغانستان کې خونړۍ حملې هغسې روانې دي. د ورځپاڼې د لیکوال په باور په قطر کې د روانو مذاکرو عمده موخه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې لپاره د اوږدمهالې حل لارې لټول دي چې ورسره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره سي. دغه ځواکونه د 2001 میلادي کال له اکتوبر میاشت راهیسې په افغانستان کې دېره دي. فارن پالیسی خپرونې په خپله پرونۍ ګڼه کې په قطر کې له روانو مذاکرو د امریکایي ولس د ملاتړ پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د خبرونې په لیکنه که څه هم د دغو مذاکرو جزئیات تر ډیره له کانګرس او د امریکا له عام ولس څخه پټ ساتل شوي، خو د یوه بنسټ د نظر پوښتنې له مخې په کانګرس او ولس کې د دغو مذاکرو او په راروانو 14 میاشتو کې له افغانستانه د امریکا د پاتې نورو پوځیانو د وتلو د پلان ملاتړ زیات شوی دی. په نیویارک کې د یوریشیا ګروپ فاونډیشن د نظر پوښتنې له مخې د 15% پښتل سویو د نظر پر اساس له تیر کال د هغو کسانو شمیر نیمایي ته راکم شوی چې د طالبانو او القاعده د ځپلو لپاره یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ کاوه. د فرن پالیسی خپرونې لیکوال دا هم لیکي چې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو پیل څو میاشتې وځنډید او په دې موده کې که څه هم طالبانو د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه، خو په افغانستان کې حملې روانې وې. په لیکنې کې د امریکا د دفاع وزیر مارک ایسپر خبرو ته هم اشاره شوی چې د شنبې په ورځ د مذاکرو پیل یو تاریخي فرصت بللی دی.
د طالبانو په ستاینه کې د پاکستان د یو پخوانی جګپوړي چارواکي ټویټ ناندری را پاڅولی دی او پر افغان سیاستوالو او شنونکو سربیره په پاکستان کې هم د خلکو غبرګونونه پارولی. د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر خواجه محمد آصف، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر پر ګډ تصویر په تبصره کې د پاکستان او طالبانو د اړیکو ستاینه کړې. د سیاسي چارو یو شمیر افغان شنونکي دا ټویټ له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ ښکاره ثبوت بولي. امید زهیرمل له کابل راپور راکوي.
له طالبانو څخه د ملاتړ لپاره د پاکستان د دفاع د پخواني وزیر خواجه محمد آصف ټویټ په افغانستان او پاکستان کې غبرګونونه راپورته کړي. خواجه محمد آصف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر عکس په خپل ټویټر پاڼه خپور کړي او ورسره یې لیکلي، طاقت ستاسي خو خدای له موږ سره دی. د خواجه آصف دی ټویټ په افغانستان کې د یو شمیر سیاستوالو او شنونکو غبرګون راپورته کړی. د افغانستان د جګړې او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ رئیس تمیم آسی ازادي راډیو ته وایي د پاکستانی چارواکو دا ډول څرګندونې له طالبانو څخه د دې هیواد د ملاتړ او په افغانستان کې د خپلې نیابتي جګړې او ګټو د خوندي کولو لپاره غوره بیلګه ده.
آقای خواجه آصف به اردوی
خواجه محمد آصف یو له هغو کسانو دی چې د پاکستان له پوځ سره ډېرې نږدې اړیکې لري. کوم ټویټ چې هغه کړی ښیي چې طالبان د پاکستان یوه نیابتي او مرګونې ډله ده او په افغانستان کې د جګړې رهبري له هماغه ځای کېږي. بلخوا پاکستان له امریکا سره په خپلو کړو ژمنو کې صادق نه دی او په یو ډول د خپلو پخوانیو چارواکو په وسیله امریکا ته ښیي چې د خپلې نیابتي ډلې په وسیله متاسطه په افغانستان کې ماته درکړه.
پاکستان تل تور لګول کېږي چې دا هیواد له طالبانو ملاتړ کوي او د سولې په خبرو کې خپلو ژمنو سره سره عملي کار نه دی کړی. د نړیوالو اړیکو کارپوه خالد سادات وایي د خواجه محمد آصف ټویټ د دې ښودنه کوي چې پاکستان له طالبانو بشپړ ملاتړ کوي.
د افغانستان دولت باید د پاکستان د حکومت سره مستقیما یو ډیالوګ پرانیزي ترڅو وکولی شي د داسې یو ټویټ پوښتنه وکړي چې په دې حساسه مهمه مرحله کې څنګه کولی شي یو ټویټ وشي او هغه د افغانستان د خلکو د روان ذهن پر اساس یو مخالف عمل دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو ته هم د شکایت پر اساس ځکه دا د سولې یو مغایر عمل دی او سوله مخ تخریبي د سولې مذاکرات مسلې تخریبي.
دې ټویټ په پاکستان کې هم غبرګونونه راپورته کړي دي. د پاکستاني حکومت مخالف سیاستوال محمد تقی خغلی آصف ته په ځواب کې لیکلي زه غواړم خغلی خواجه ته یاد کړم چې طالبانو نه یوازې دا چې پر افغانانو ظلم کړی بلکې هغوی پاکستانی ترهګرو ته هم پناه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د خواجه آصف په ځواب کې د پښتنې په ډول لیکلي او حکومت چې تر اوسه میلیونونه ډالر اخیستي هغه د چاو. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ هم د خواجه آصف ټویټ ته په ځواب کې لیکلي خدای نه ظلم کوي او نه ظالمانو سره دی. الله د یوې زری په اندازه هم ظلم نه کوي. له دې وړاندې هم د پاکستان یو شمېر نورو چارواکو له طالبانو څخه د ملاتړ په اړه ورته څرګندونې کړي او آن د دې هیواد پخواني جمهور رئیس پرویز مشرف په یو مرکه کې وویل دوی طالبانو ته وسلې ورکړي او افغانستان ته د جګړې لپاره لیږلي دي. د افغانستان حکومت هم رسمان د خواجه آصف څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو ولسمشر غني له طالبانو او پاکستان په ځلونو غوښتي چې له یوه او بل سره د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. جرمنی ډاکټرانو تایید کړی دی چې د روسیې د ولسمشر د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. په عین حال کې د اروپا دوو لابراتوارونو تایید کړی دی چې ناوالنی د زهرو په وسیله مسموم شوی دی. روسي ډاکټرانو مخکې ویلي وو چې د ناوالنی په بدن کې د زهري موادو هیڅ نښې نه دي موندلې. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د جرمني په پلازمینه برلین کې چریټي روختون تاییدوي چې د روسیې د ولسمشر د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی له بدنه یې د سا اخیستلو دستګاه لرې کړې او دی د دوشنبه په ورځ د څو شیبو لپاره د ناروغۍ له بستره پورته سو. د ډاکټرانو په وینا د ناوالنی وضعیت په تېره یوه اونۍ کې او له کوما له وتلو راهیسې مخ پر ښه کېدو دی. په همدې حال کې په فرانسه او سویډن کې دوو لابراتوارونو تایید کړه چې الکسی ناوالنی د نووي چاک زهري موادو په وسیله مسموم کړای سوی وو. دا مواد په شوروي اتحاد کې جوړېدل او د اعصابو فلجونکي مواد بلل کېدل. د دوشنبه په ورځ د جرمني د حکومت په اعلامیه کې راغلی چې تر اوسه درو لابراتوارونو موندلی چې ناوالنی په زهري موادو مسموم کړای سوی وو. په خبر پاڼه کې راغلی چې جرمني له روسیې غواړي چې د روسیې د حکومت د دغه څلور څلوېښت کلن مخالف د مسمومېدو په اړه د خپلواکې پلټنې وکړي. په عین حال کې د فرانسې جمهوري ریاست ویلي چې د دې هیواد څېړونکو موندلې چې الکسی ناوالنی د نووي چاک په وسیله مسموم کړای سوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې معلوم کړي چا غوښتل ناوالنی ووژني. کرملین وایي د ناوالنی پر قضیه خبرې روانې دي، خو پوتین ټینګار کوي چې د روسیې رژیم باید په دې قضیه کې مسؤل ونه ګڼل سي. ناوالنی د اګست په شلمه نیټه له سایبیریا د مسکو پر لور پرواز درلود چې په الوتکه کې ناروغ سو. پیلوټ اړ سو چې په اومسک ښار کې په بیړنۍ توګه کښېني. الکسی ناوالنی دوې ورځې د دې ښار په روغتون کې تر درملنې لاندې و او وروسته د ده د مېرمنې پر غوښتنه برلین ته انتقال سو. روسي ډاکټرانو ویلي چې ناوالنی نه دی مسموم سوی بلکې د شکرې د لوړېدو له کبله کوما ته تللی دی. د روسي ډاکټرانو دا موندنې اروپایي هیوادونو رد کړي دي.
د روسیه د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د روغتیایي وضعیت په اړه جزئیات مو اوریدل. په نړیوالو مسایلو کې بله مهمه موضوع دا ده چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اسرائیلو سره د خلیج د دوو عربي هیوادونو متحده عربي اماراتو او بحرین د اړیکو د عادي کولو د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. ترامپ چې غواړي په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لاسته راوړنې خلکو ته وښیي، دا تړون یو رښتینی تاریخي تړون بللی دی او ویلی دی چې له اسرائیلو سره د متحده عربي اماراتو او بحرین د اړیکو عادي کېدل به په منځني ختیځ کې د سولې ټینګښت ته لاره هواره کړي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به د ژوند رنګونو یو نوې برخه وړاندې شي، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قمندان جنرال فرانک مکنزی وای تر اوسه هم ثابته شوې نه ده چې ګنې روسیه به طالبانو ته پیسې ورکړي وي څو په افغانستان کې امریکایي سرتیری ووژني. ښاغلی مکنزی ویلي دي چې امریکا اوس هم په دې اړه شواهد لټوي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی ستیفانو پونته کورو وایي د طالبانو لخوا په وروستیو څو ورځو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. هغه ویلي چې طالبان باید تشدد کم کړي او له سیاسي لارې د بحران د حل په اړه خپله ژمنه پوره کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د یونان په موریا کمپ کې په تیره افغان پناه غوښتونکو له سخت وضعیت سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې د بشري حقونو له ادارو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې کمپ کې له پناه غوښتونکو سره د استوګنځي او زده کړو په برخو کې مرسته وکړي. پاکستانی چارواکی وایي چې پر یوې ښځې د ډلهیز جنسي تیری په پیښه کې یو دخیل مشکوک کس یې نیولی دی. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار وویل له دوو مشکوکو کسانو څخه یو چې شفقت علي نومیږي نیول شوی او د بیلاروس د حکومت مخالفه مشره وایي د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا اقدامات د دې هیواد د کړکیچ د حل لارې نورې هم ستونزمنې کوي.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، تاسو په سر کې ځان راو پیژنئ؟
و علیکم سلام، زه په قوم باندې رستم خیلی ما او نوم یې د علاءالدین، د لغمان اوسیدونکی ما او بس.